السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 15مه د 1444 هجري قمري کال د جمع د یوسنی د میاشتې 15مه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. خوګوریدونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې ولې ایټالیا په امریکا باندې له امنیتي اړوندوالي د اروپا د خلاصون غوښتنه کړې ده نومیږي. ورپسې هر کله راشه پروګرام لرو، بیا د ایران د سپیڅلې دفاع په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کیږي. خوګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیر یو غړې نو چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان واقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د ملګرو ملتونو د راتلونکي سرمنشي په انتخابولو کې د شفاف او د پراخ بنسټه بهیر غوښتنه وکړه. د پاکستان په سند او بلوچستان صوبو کې زلزله راغلی او د هیڅ ډلې په سوریه کې په حکومتي عسکرو د برید مسؤلیت منلی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران د ملګرو ملتونو د راتلونکي سرمنشي په انتخابولو کې د شفاف او د پراخ بنسټه بهیر غوښتنه وکړه. ایران خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي سفیر او استازي امیر سعید روانی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د نوي سرمنشي په انتخابولو کې د پراخ بنسټه او د شفاف بهیر غوښتنه وکړه. په دغه ټول بهیر کې په معنا لرونکو خبرو کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ رتبه ډیپلوماټ امیر سعید روانی په تیرې دوشنبې ورځ د ملګرو ملتونو د منشور د 99مې مادې په حقله د سولې لپاره د رهبرۍ په باره کې د امنیت شورا په غونډه کې وویل. نوموړي ماده هماغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اختیار کې یو تر ټولو قدرتمن اوزار ګڼل کیږي. سره له دې په تیرو دوو کلونو کې په داسې حال کې چې دنیا په غازی کې د صهیونیست رژیم لخوا د سترو جنګي جنایتونو د ترسره کولو او د نسل کشۍ او د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه کارکوونکو او د سوله ساتي ځواکونو د وژلو او د سیمې د هیوادونو پر ضد تیرېګرو اقداماتو کتونکي ده، امونیت شورا د یوه دایمي غړي لخوا د ویټو د حق په سبب خپل ځان په کامل ډول پلچ کړی دی. امریکا، بریتانیا او فرانسې تل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه وړه استفاده کړې ده او دغه شورا د اسرائیلو د ګټو د تامینولو لپاره استعمال کړې ده. امریکا په ملګرو ملتونو کې تل د اسرائیلو لخوا د هر پریکړه لیک وبخشي د اسرائیلو پر ضد د هر پریکړه لیک مخالفت کوي او پریکړه لیکونه تل ویټو کوي. هم د پاکستان په کراچۍ او بلوچستان صوبې کې 15.2 ریشټر زلزله راغلی ده. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د سند صوبې د مرکز کراچۍ په آی آی چندرګړ روډ کلیپټن پی آی سی ایچ ایس او ډی ایچ ای سیمو کې زلزله راغلی ده. دغه راز د کراچۍ په سایټیریا ټیپو سلطان روډ په پهلوان ګوټ او بحرین ټاون کې هم زلزله احساس شوې ده. د زلزلې مرکز له کراچۍ څخه 70 کیلومتره لرې دورسامیانی سیمه وه. دغه راز څو ساعته مخکې د پاکستان د بلوچستان صوبې په سیبی او ګیرچاپیر سیمو کې هم زلزله راغله چې 3.2 ریشټر وه او د زلزلې مرکز هم د سیبی د جنوب لویدیځ په 3.5 کیلومتره کې وو. تر اوسه د دغه زلزلې د مار ژوبلو او د رسلې تاوانونو په حق له کوم راپور نه دی خپور شوی. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې حکومت د بانګو د کار د قانوني کولو هڅه کوي. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې حکومت د بانک د کار د قانوني کولو په حق له غور کوي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت به د درملو د جوړولو شرکتونو ته لایسنسونه ورکړي او د مالیاتو د لګولو او د لایسنس د پیسو په اخیستلو هم غور روان دی. د اکسایز ادارې د مشر عبدالحلیم خان تر مشرۍ لاندې غونډې کې د سندونو د وړاندې کولو لپاره یوه کاري ډله هم جوړه کړې شوې ده. بانک نشه ییز مواد چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ورباندې بندیز دی، خو په ځینو اروپایي هیوادونو او دغه راز امریکا کې قانوني بڼه ورکړل شوې ده. روسیا د نړۍ د امنیت لپاره خطر جوړ شوی. زمون خبریال راپور کړی د بریتانیا د جاسوسۍ ادارې ایم آی سکس لومړنی خزینه مشر بلیس فلورنس میټرویلی او روسیا د دنیا د امنیت لپاره د خطر په بلر سره په ماسکو باندې د دباو د ساتلو اراده خودلې ده. هغې پرون په یوې وینا کې ویل اوس جنګونه میدانونو ته محدود نه دي، بلکې سایبری یعنی انټرنیټي حملو، غلطو معلوماتو او د تخریبي کارونو په بڼه کې د لومړۍ کرښې په توګه هر ځای موجود دي. هغې زیاته کړه بریتانیا د غیر قانوني یقیني صورتحال نوي پړاو ته ورننوتلې ده او موږ له بدلیدونکو خطرونو څخه خبرېدا ته ضرورت لرو. د بریتانیا د جاسوسۍ ادارې ایم آی سکس مشرې خپلې عملې او افسرانو ته ټینګار وکړ چې دوی په ټیکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا کې مهارت ترلاسه کړي او کوډینګ زده کړي. داعش ډلې د سوریې په پوځیانو د برید مسؤلیت ومنه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی داعش ترهګر ډلې پرون د سوریې په شمال لویدیځ کې د موقت حکومت په عسکرو د حملې مسؤلیت پر غاړه واخیسته. داعش وهابي ټیرورست ډلې دغه خبر په خپلو تبلیغاتي چینلونو کې اعلان کړ او په ادلب ولایت کې د سوریې په امنیتي ځواکونو باندې د حملې مسؤلیت پر غاړه واخیسته. د سوریې د کورونا چارو وزارت وړه ورځ په شمال کې په ادلب ولایت کې په مایزه علامان لاره کې د لارو د امنیت د ادارې د ځواکونو په یوې ګزمې باندې د وسلوال برید په وخت د دغه ادارې د څلورو غړیو د وژل کېدا او د یو بل کس د ژوبلېدا خبر ورکړی و. په سوریې کې اوس هم ډېرې ترهګرې ډلې د امریکا، د بریتانیا، د فرانسې، د متحده عرب اماراتو، د اسرائیلو او د ځینو نورو عربو او اروپایي هیوادونو په مالي، پوځي او استخباراتي مرستو سره خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. اسرائیل د فلسطین د ماشومانو د وژلو ریکارډ مات کړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیو د چلډرن فند پر نوویل سهونیست اجین په نیوکې لویدیځې غاړه کې د فلسطین د ماشومانو د وژلو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړی دی. دغه صندوق په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې چې د یمن خبری اژانس سبا هغه خبر کړی دی، ولیکل په نیوکې لویدیځې غاړه کې د وژل شوي فلسطینی ماشومانو شمیر به مخینه ساویه ته رسیدلی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق بیا وویل له کابو تیرو څوارلس ورځو راسې مجبوره شوي یو د لویدیځې غاړې په ځینو سیمو کې د رواني سلامتیا د ملاتړ د خدماتو په شمول د ماشومانو د ملاتړ اړوند فعالیتونه او د درملنې د روزنې پروګرامونه بند کړو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیو د چلډرن فنډ یوه نړیواله خیریه موسسه ده چې مخ په ودې هیوادونو کې له اړمنو ماشومانو سره مرسته کوي او دغه موسسه په 1919 کال کې په انګلستان کې جوړه شوې وه. دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې په غازی کې د فلسطین د روغتیا وزارت وویل د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشتې راسې په غازی کې د صهیونیست رژیم د نسل کشۍ د قربانیانو شمیر تر 3,015 تنو ته رسېدلی او 1,015 کسان نور ژوبل شوي هم دي. ترامپ ادعا وکړه د اوکراین د سولې موافقې ته نږدې شوی و. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو میاشتو د ادعاګانو په تکرارولو سره وویل باوري یم له بل هر وخت څخه زیات په اوکراین کې د سولې موافقې ته نږدې شوی و. هغه په سپینې ماڼۍ کې وویل ما د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره اوږدې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ نه زیاته کړه ما د غرا د جرمني، د ایټالیا، د فرانسې او د بریتانیا په شمول د څو اروپایي هیوادونو له مشرانو او د ناټو له رهبرانو سره هم خبرې کړې دي. هغه ادعا وکړه حالات ډېر ښه مخته روان دي او ټول غواړي چې د جنګ ختمېدل وویني. د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل له روسیې سره مخې خبرې کړي دي او اوکراین ته د امنیتي تضمینونو د ورکولو لپاره چې اروپا به هم د هغو برخه وي هڅه کوو. هغه بیا د غراز ادعا وکړه چې ډېر هیوادونه به په غازی کې د نړیوال ثبات له ځواک سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه راز ادعا کړه چې اسرائیل او زل یو بل سره ډېرې ښې اړیکې لرو او له نتنیاهو سره زما اړیکې ډېرې ښې دي او موږ له اسرائیلو سره ښې اړیکې لرو او په حقیقت کې د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لرو. د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه راز له هغه برید وروسته چې په سوریه کې د امریکا د دوه عسکرو او د وژباړن د وژل کېدو سبب شو د سوریې د نوي مشر الجولاني دفاع وکړه او ویل د سوریې د حکومت مشر احمد الشره په هغه برید چې د امریکا د ملي ګارد د دو غړیو د یو ملکی و امریکایي وګړي د وژنې سبب شوی دی ډیر خوشی نه دی. اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو په ورکولو کې باید د 2 ملیاتي ځواک استول شامل وي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اروپا مشرانو په یوې ګډې بیانې کې اوکراین ته د اروپا په مشرۍ د 2 ملیاتي ځواک د استولو او د پیاوړو امنیتي ضمانتونو د ورکولو غوښتنه وکړه او په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین د شاملېدا ملاتړ هم وکړ. د اروپا د کمیسیون مشرې میرمن اورسولا پون ډیرلاین او د جرمنی د فرانسې د ایټالیا او د انګلستان د مشرانو په شمول د اروپایي هیوادونو مشرانو په برلین کې له خپلې غونډې وروسته وویل روسیې ته د ځمکني امتیازاتو د ورکولو په هکله هر ډول فیصله باید په داسې بڼه کې وشي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکړل شي. دغه بیانیې د امریکا په ملاتړ سره د اروپا په مشرۍ د 2 ملیاتي ځواک په جوړولو ټینګار وکړ او ویل دغه ځواب د اوکراین د قواو له بیا رغولو د اوکراین د فضا د امنیت د تامینولو او په اوکراین کې د عملیاتو له لارې د لاامن د سمندرونو له ساتلو سره مرسته وکړي. د اروپایي هیوادونو مشرانو جوته کړه چې د اوکراین د پوځ د ځواکونو شمیر باید 300 ته نه وي چې دغه هیواد وکولی شي د جنګ د رامنځته کېدو مخه ونیسي او د سهونیست رژیم په وزیانه د سوریې جنوب ته نفوذ کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سوریې رسمي سرچینې د سهونیست رژیم لخوا د دغه هیواد د واکمنۍ د خلاف ورزي د دوام خبر ورکوي. په دې ډول چې یو پوځي ټیم د سوریې په جنوب کې په نفوذ کولو سره د کونیترا ولایت په کلیو کې د پلټنې او د تلاشۍ د اخیستلو یوه پوسته جوړه کړې ده. د سوریې جنوبي سیمه هره ورځ د سوریې په خاورې او واکمنۍ باندې د سهونیست رژیم لخوا د تیریو د زیاتېدونکو کتونکو دي او دا په داسې حال کې دی چې په دمشق د واکمنو مشرانو لخوا هیڅ اغېشندونکی اقدام نه لیدل کیږي او د سیمې په فضا کې د سهونیست رژیم د جاسوسۍ د الوتکو له الوتنو سره سره یو ځای د کونیترا په شمال سیمه کې د اسرائیلو د نیوګرو په ځواکونو بیا بیا تیری او نفوذونه هماغه راز دوام لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرا
د تهران ریډیو قدر منو ردون کو اوس به سیاسی تبصرا در تاوړاندې کو چې ولې ایتالیا په امریکا باندې امنیتی اړوندوالی د اروپا د خلاصون غوښتنه کړې ده نومیږي. د ایتالیا لومړی وزیر جارجا میلونی په امریکا باندې امنیتی اړوندوالی د اروپا د خلاصون غوښتنه وکړه. د ایتالیا لومړی وزیر جارجا میلونی په واشنگتن باندې امنیتی اړوندوالی د اروپایي هیوادونو د خلاصون او امریکا څخه د خپلواکۍ د بای د ورکول غوښتنه هم وکړه. هغې وړمه ورځ جوه تکړه د امریکا ولسمشر ټرمپ سرحد سره ویلي دي واشنگتن نیت لري ځان څنډې ته کړي او اروپایان باید خپل ځانونه د دفاع لپاره منظم کړي او دا خپلواکه او آزادې اروپا ته د دوباره سلام په معنا دی. میلونی وویل موږ تر 30 کلونو پورې خپل امنیت امریکا ته ور وسپاره او داسې فکر مه کوو چې دغه کار مفت دی، خو به یې لرله زموږ شرطي کیدلو موږ همدا اوس باید د خپلې آزادۍ بیه ورکړو. د ایتالیا دغه لوړ رتبه چارواکي د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د اروپا لپاره د ویښېدا چاره وبلله او زیاته کړه موږ ایټالیاوال غواړو خپلو شرکاو ته وفادار اوسو خو د هیڅ کس تر نفوذ لاندې ورنشو. په تیرو میاشتو کې د ایتالیا لومړی وزیر جارجا میلونی په ځلونو ټینګار کړی دی چې اروپا به ځانونه په امریکا باندې له امنیتي اړوندوالي څخه خلاص کړي. داسې ښکاري چې د اروپایي هیوادونو د امنیتي خپلواکۍ د بیرته د راوړلو لپاره د ایتالیا د لومړی وزیر میلونی غوښتنه د ټرمپ د ولسمشر په دوهم پړاو کې د امریکا د امنیتي ستراتیژۍ بدلېده. په تیر بیا د امریکا د نوی ملي امنیا د ستراتیژي د سند له خبرېدا او د اروپا په وړاندې له دې پیژمنو څخه د واشنگټن د شاتګ احتمال ته په پام سره مطرح شوی ده. هغه باورې ده چې په امریکا باندې اړوندوالې درنده ستراتیژیک او سیاسي لګښتونه لري او اروپا باید د خپلې ازادۍ او د خپلواکۍ بیه ورکړي. دغه دریځ په داسې شرایطو کې مطرح شوی دی چې د امریکا او د اروپا ترمنځ اړیکې له نویو تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. د ایټالیا لومړی وزیر جارجا میلونی د اروپا لپاره دغه تری حقیقت اشاره وکړه چې په تیرو اتیا کلونو کې اروپایي هیوادونو خپل امنیت اروپا ته و امریکا ته ورسپارلی و او دغه تصور موجود و چې د امریکا دغه ملاتړ مفت دی، خو په حقیقت کې درنه بیه لرلې ده او دغه بیه د اروپا د سیاسي او ستراتیژیک اړوندوالی او شرطي کېدل و. د دغه دریځ په دلایلو باندې په څو اصلي چولیزونو کې غور کولی شو. لومړی مسله د امریکا د ملي امنیا د ستراتیژۍ بدلون دی چې د ټرمپ د حکومت لخوا اعلان شوه. دغه ستراتیژۍ په سراحت سره وایي امریکا نیت لري له اروپا د دفاع مسؤلیت کم کړي او اروپایي هیوادونه باید خپل ځانونه د خپلواکه دفاع لپاره منظم کړي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غاک.
هر کله
راشا
قدمونو په لیمو هر کله راشي د اخلاص غیګه به تل وي زمونږه خلاصه د لوی او پتمن خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې در کله راشه د ګلبن خوږو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. عزیزانو په نن هر کله راشه ګلبن کې بیا هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد شمعب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
مېرمن فاطمی ډېره مننه، زه هم په خپل وار ګرانو مینهوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو څپو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو مینهناکو خبرو ته به یې غوږونه ایښي وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو هرکلی کوو او د نورو نو ګلانو لپاره د واتس اپ ګروپ شمیره هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو په دې هیله چې خپل نور ملګرو خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو زمونږ د واتس اپ ګروپ شمیره ده 00999 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همداراز پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک اډرس ته او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه او شعرونه را لګلی شئ. دغه راز pastory.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، تبصرې، مرکه، راپورونه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اوریدلی شئ. نومر من فاطمی کتا سوخه خو وی ولند شاند ما خلو بیا رګردو د خپل خو گو وردون کو لیکنو ته
بی خیسمه ده. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شامل ولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. نو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هر کله کو بیا به ستری مشی. نو نیخ پنیغه حامد صاحب که ستاسو خو خبي زو د قدرمن اوریدونکو لیکونو او شعرونو
ډیره خبره ښه
دمز موږ د هر کله راشه د ګلبن یو ګل او تکړه شاعر او قدرمن لیکوال د دیني چارو کارپو محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب چې ډیر پزرا پوری شعر مشتره لېژلې
او هم
قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
خخ نو څه وای
دورانی صاحب وای چې را سرګن بشي یو نور انتظار وکړه.
واه زبردست خا
یو ورځ به کړی ظهور انتظار وکړه ول لخواروی تمشوی دا متل دی دا وخت تیر کړه په سرور انتظار وکړه
انتظار وکړه
وای کڅراغ مو په خپل لاس مر کړی نبی داسې نه به و مجبور انتظار وکړه
انتظار وکړه
وای امرونای کار او زیار دی واجب شوی لاس او لاس او خپه و ضرور انتظار وکړه لاس د خلاص په اتا سر په سجده کړه هیچری نشی مغرور انتظار وکړه
هیچری مغرور نشی انتظار وکړه خا ډیر
وای چې ځان ته سپایي غنی خو شرط دادی چې هغه ته شي منظور انتظار وکړه وای د فراق جړه سیقل د زړه آئین کړه د دې عشق کیسه دستور انتظار وکړه وای رنگارنگ دی معشوقان خلقو جور کری لده طول وکړه عبور انتظار وکړه
انتظار وکړه
ستا طبیب برا سرګن شي ستا طبیب برا سرګن شي حیرهیمه ورپسې چې رنزور انتظار وکړه
انتظار وکړه ډیر الله ورپسې چې رنزور نو انتظار وکړه
بله
نو خدای پاک دې زمونږ ټول ملګری مونږ ټول د امام زمان علیه السلام په منتظرینو کې شمیر کړی د هغه بزرګوار په لار کې دی مونږ ټول ته د خپل مسولیتونو د پوره کولو او د نیکو عملونو او کارونو توفیق را په برخه کړی ان شاء الله واقعي چې امام دریم صاحب خو یو داسې اوسمهال شاعر ادیب او مصنف دی مرمن فاطمی چې د ورځې په اساس یې لید کار کوي نو له خدای پاک غواړو چې د محمد رحیم دورانی صاحب په قلم ژبې او علم دی خدای پاک نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي نو ډیره ډیره مننه کوو د ښاغلي محمد رحیم دورانی صاحب چې تل موږ سره داسې په خو خو لیکنو او شعرونو سره اړیکه ساتي او د هر کله راشه د ګلبن ګلان ورڅخه استفاده کوي نو یو ځل بیا یې ډیره ډیره مننه کوو
دا هم محمد صاحب له افغانستان زموږ یو ډیر په زړه پورې او قدرمن اوریدونکی یو تکړه شاعر او البته کله کله به یې به درکه کیږي خو
به درکه ګل دی
درکه ګل دی خو هغه څوک به یې ښاغلی ثمرګل نیکنام
خیل صاحب
چې یو ډیر په زړه پورې شعر را لېږلی خو له شعر مخکې یو لیکنه هم را لېږله
چې
شعر مخکې له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریکې وو عجیزه وایي چې د تهران راډیو مسؤلینو ته او اوریدونکو ته د خوست ولایت نه زه حاجی سمر سلامونه وایم
وعلیکم السلام درته وایي حاجی صاحب د ټولو په نیابت
وایي زه د موږ د محشری زلمیانو ورونو ته دا نصیحت کوم چې په ګروپ کې دی چاته مشکل یا ضرر مرسوي
یا
په نیت چا سره مسخره مکوي
مکوي خډيره خبرې
کوي دا څو مرز لري
یعنی دا مرز لري دا شيخه
وای اول ګناه ده
ها
خامه خبره چا سره په جنگ په جنگ
ولويږي نو والا خدای پاک دې نه کړی چې چا سره جنگونه وکړي ها
اول ګناه ده دوامه دا چې له چا سره په جنگ کې ونلويږي او دریمه دا چې ک ډیر ښه شخص وي هم په دې یو چوپا
پچ او چوپا شو خبرو په چټي خبرو خا
نه د شش ده د نت او واتس اپ کارول باید د محشری په ګټه وي نه د محشری په بی ثباتي باید خبن ساتونه خپل ورونو ته کېشدو چې الله تعالی درڅخه مو یعنی زمور څخه راضی شي
مېرمن فاطمی نو د حاجی صاحب په دغه لپنده او نصيحت اډکو خبرو کې به موږ نور څه وایو
څه وایو
از موږ قدر وایو ګور ډېر په زړه پورې
حقیقتونه دي
او د ورځې په اساس خبرې کړې دي کنه باید موږ ټول د هر کله راشه د ګلبن ګلان د زړه په غوغو دغه د حاجی صاحب دغه خبرې واورو. نو ښه تاسو ویل چې حاجی صاحب یو شعر هم را لېږلی.
حاجی صاحب ثمرګل نیکنام خیل صاحب خپل را لېږلی شعر کې وایي چې عنوان یې دی له پاکستان څخه کډه په سر. وایي: زما په زخمي زړه کې افسانې پاته شوي، زما په زخمي زړه کې افسانې پاتې شوي، د شرابو ډکې مې پیالې
پاتې شوي.
وایي: په اوروري کې دې له کوره وشړلم، ځکه مې زړګې باندې ګیلې
پاتې شي.
وایي: خړ د خټو کور مې رنګ کړو در نه لاړم. وستا ته تا ته مې د غولي نشانې پاتې شوي. وایي: پر مخ ځم و شاته ګورم، ګرم
خونه یم،
ګور زما رنګي کډوالي پاتې شي.
ګور
زما رنګي کډوالي پاتې شي. وایي: د هجرت کور دې په زور ظلم را رنګ کړو، په خوله د بلدوزر کمی جامې پاتې
شي.
راکړه چې حساب ورسره وکړم، مهلت راکړه چې حساب ورسره وکړم، پټل
کیمی
گټلی خزانه پاتې شوی.
خا خا دا ټل نو خدای دې خیر وکړي، نه ان شاء الله چې ټل ته بیا راشي.
خا وای: پښتنه وو د محبت رښتې مو وکړي، سمره پښتونخوا کې مو رښتې پاتې شوی.
نو خر د خټو کور مې وران شو، درنه لاړم، تا ته مې د غولي نشانې پاتې شوې. نو حاجی صاحب، هیڅکله د خدای پاک خراب مکړه، بیا بیا دې خدای په خوشحالۍ سره راوله خپل دوهم کور ته. په ورین تندي سره به هغه خلک چې کابو څه د پاسه څلور لسیزې یې درته په ورین تندي کتلی دي، بیا درته په ورین تندي ګوري. حاجي صاحب، ټول سره ورونه خویندې یو، له یو بله څخه به نه خفه کیږو. ممکنه ده تر یوه حده ځینې ترنګلتیاوې یا خفګانونه رامنځته شوي وي، خو باید موږ ټول مسلمانان د انصارو مهاجرینو په څیر دومره مهربانه او له ورورولۍ ډکه مینه ولرو چې هیڅوک زموږ په منځ کې درد او نفرت رامنځته نه کړي انشاءالله.
نو د حاجي ثمرګل نیکنام خیل صاحب د شو او له نصیحتو ډکو خبرو ته ډېره ډېره مننه کوو. کور مو ودان انشاءالله، بیا را سره د تل پشان اړیکم هغه شان ټینګ وساتي. یو ځل بیا ډیر ډیر مننه. حامد صاحب، یو شی به وایم چې د مهاجرینو یا کډوالو سره څوک چې بد چلند کوي دا خلک نه دی،
دا مېرمن فاطمی
لکه
څنګه مخکې ما چې خبره وکړه کنه، چې دا دا د درد او نفرت رامنځته کوونکی یو داسې څوک کسان دي چې غواړي د خپلو خویندو ورونو مسلمانو ترمنځ درز
رامنځته
کړي. نو هڅه به کوو چې انشاءالله دغه درز او دا نفرت رامنځته
نشي. نو که ستاسو خوښه وي دلته به یوه لنډه شاندمه وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اورېدونکو حضور.
ډېره ښه خبره ده. نو ګلونو اوریدونکو، بیا مو هر کله کوو په هر کله راشه ګل بڼ کې، بیا ستړي مشي. میرمن فاطمی، دا هم د افغانستان له خوست څخه زمونږ یو بل قدرمن قدرت الله صاحب هم د خاطر اپریدي یو شعر را لېږلی دی چې له خپلو ګلونو اوریدونکو سره هم شریکو. نو قدرت الله سره وایي دا د خاطر اپریدي شعر را لېږلی دی. وایي چې اپریدي صاحب وایي چې چې خفه په غم د یار شي هغه یار دی، چې ازار په روغ بیمار شي هغه یار دی، د خاده او خوشاله یاران خو ډیر دي، په تنسه کې چې په کار شي هغه یار دی.
حقیقتا هم دا دی.
بیا وایي چې دا یار نه دی چې د روغ یار سره جاړي، دا یار نه دی چې د روغ یار سره جاړي، چې بیمار سره بیمار شي هغه یار دی. د خاده په ډیرو شپو نه معلومیږي چې په مړی دی ایثار شي هغه یار دی. ټول یاران په یو رنگ مګوره خاطره، ټول یاران په یو رنگ مګوره خاطره، تر خپل وسه چې نثار شي هغه یار دی
یار دی وای چې خپه په غم د یار شي هغه یار دی
هغه یار دی
واقعا به شکه ان شاء الله تعالی چې زموږ قدرمن اوریدون کې بیا هم داسې شش شیرونه د هر چا سره چې یا په خپل یا د نورو مشترک واستوي چې موږ هم قدرمن اوریدون کو ته به
ان شاء الله ان شاء الله د قدرت الله صاحب یو ځل بیا ډیر ډیر مننه کوو نو مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ډیر خ او قدرمن همکار خغلی امان الله زمانی سے لا ټولنیزو چینلونو یو ډیر په سرکو شعر راخو کړی دی چې د خپلو هر کله راشه د ګلبن ګلانو سره هم شریکو نو هغه وایي چې دا شعر د خاغلی ډاکټر صاحب تاج محمد بونیر
څخه دی
چې ډیر ډیر مننه کوم نو ډاکټر تاج محمد صاحب وایي مکتب کا زمون خپل دے نصابونه ټول پردی دی
واقعا
مکتب کا زمون خپل دے نصابونه ټول پردی دی ویلی مونږ ته هر چا سبقونه ټول پردی دی جنگونه مونږه کړی دی میدان مونږه غټلې تاریخ کې د میړانو مو نمونه ټول پرته دی پښتو مو مورنۍ ژبه ده مونږ زده کړې نه ده پښتو مو مورنۍ ژبه ده مونږ زده کړې نه ده پراته زمونږ په ذهن کې لفظونه ټول پردي دي د نورو کلتورونو نمایش ورپکې کیږي په خاوره د پښتون باندې رسمونه ټول پردي دي د نوم سره رواج اوس د ابو د سابقې دی د نوم سره رواج اوس د ابو د سابقې دی مونږ ایخي ماشومان الله نومونه ټول پردي دي مونږ تل شاهدان شوي یو مونږ تل ویني ورکړي مونږ تل شاهدان شوي یو مونږ ویني دي ورکړي ټوپک پردې پردې او هم جنگونه ټول پردي دي زمونږ د ستونزو ذکر په بیخي ورپکې نه و مونږ لوستي رسالې او اخبارونه ټول پردي دي د خپلو وسایلو د اختیار نه بې خبره راغستې مونږ په سر باندې غمونه ټول پردي دي په غټو چوکیو ناست وي تاجه دغه یې پوره ده په غټو چوکیو ناست وي تاجه دغه یې پوره ده نومونه پښتانه لري فکرونه ټول پردي دي
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب دا خو حد کړی
واقعي چې ډاکټر صاحب حد کړی دی
موږ تل شهیدان شویو موږ تل
وینې ورکړي
ټوپک پردی پردی دی او موږ هم جنگونه ټول
پردی دی
نو ډیر مننه ډاکټر صاحب خو په شعر کې سمندر لکه بچی بند کړی دی نو د سیمې او نړۍ ټول حالات مو پکې راغوند کړی
واقعي
همداسې ده نو بس موږ هم دعا کوو چې الله تعالی پر موږ باندې رحم وکړي او پاک خدای زموږ هیواد یا زموږ په اسلامي سیمې هم باندې رحمتونه او برکتونه نازل کړي او زموږ واکوالانو ته د خدای تعالی پاک عقل او سلیم
عقل سلیم ور په برخه کړی ان شاء الله ان شاء الله نو مېرمن صابری دی همداسې مېرمن کرامی دی او همداسې زموږ نور همکاران هم دي هغه اشاره کوي چې نور وخت نه لرو نو ګورو ګرځو مېرمن فاطمی د خپلو خوږو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته کتا سو خوښوي نو دا هم زموږ یو ډیر قدرمن ملګری او شاعر خغلی احسان موسینی صاحب یو پیغام را لېږلې دی چې ګورو څه را سره شریکوي
خدای دا سوکو دا چا زرگیو چه مرورد دو بل خفاوا گل گل پرالست کشون دو بی خود راوی لکه چه گل پتندر دیاو خلی پرانست شون دو ادهار که اولو که وخور لدوم رو وخور کره نو و نوم دا چا با یواز کره و نوم پس رو شون دو نمگره تروت مای دا گل 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 ورین شون دو زمای ساس دا خپل اقل تیر شو گونگا جذبه میرا بیدا نشکلا بس یو ارمان دا بای کلو ابای کوا تا با بیدا سنوا چه سنگا شپای پسارا کریوا وخت د کوم دور انسان کړو ته مسافرو اجرې ته لاړه ته مسافرو اجرې ته لاړه
ډیر مننه محسنی صاحب پزړه پوری شعر مو را لېږلې چې البته لا پند هم ډک دی بیا دی بیا هم ډیر ډیر مننه دا هم زموږ یو بل اوریدونکو چې مخکې مو هم ذکر کړی حاجی صاحب سمرګل نیک نام خیل صاحب چې یو پیغام هم لري او موږ ګورو چې موږ ته څه وایي او زموږ قدرمنو اوریدونکو ته
وایي څه غږ او ځوږ دی د کور د باندې شور دی یو پکیر ناری وهی ولال سر تور دی وای نه هریما نشتیم زبر ولای لوګیم رم په خوب لدلې مخبل ګور دی او زملانګی دروازه باندې ولاړیم
ګوند
سراکړی د خان سړی دا کور دی د ملنګ پکیر نه ستر په کار نه دی د هر کلی زنانه ای خور او مور دی سوالګر ډیر شو خدای سن استراغلی تور ملنګ وای د بمو تو پکو زور دی سمره مس په دنیا ګرځي خیال دی نه ده ای سمره مس په دنیا ګرځي خیال دی نه دی گاونډی دی نیستی سو ای لکس کور دی وسلام
ډیر ښه حاجی صاحب ډیر ښه هم ډیر په زړه پورې شعر دې رالیږلی دی البته ډیر وخت بعد یې شعر هم په خپل غږ سره رالیږلی دی نو د حاجی صاحب بیا ډیره ډیره مننه کوو نو میرمن ګوره میرمن فاطمی ګوره دا وخت نه لرو ځکه چې زمونږ پروډیوسر ډیرې اشارې کوي وایي چې وخت نه لرو نو که تاسو
وخت مو خو حامد صاحب دلته موږ ډېر ښه ځینه که تاسو یو یاست موږ څلور کسان یو
ګوره دلته څلور مېرمنې ناستې دي او واقعي چې
ستاسو زور په موږ باندې نه ریږي
نو ځکه موږ اجازت غواړو له خپلو خوږو اورېدونکو
د خدای په امان
ملګرتیا
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ عزیزانو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د واورو او د اور یا د اور او واورو د ملګرتیا ترنوان لاندې یو کتنه په هغه کتاب کې چې د اسلامي انقلاب د مشر د تایید وړ وو ځانګړي مطلب تاسو ته زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
وړاندې کوو د اور او د واورو ملګرتیانو می کتاب د شهید سعید قهاری د ژوندانه روایت چې معظم رهبری په اړه لیکنه وکړه هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
وګو دوستانو جګړه تل په خپل خړ او سختې چیرې سره پیژندل شوې ده یو داسې چیرې چې لالې څخه یې مونږ یوازې اور او لوګې وینو د چاودنو غږونه اورو او د هغو نارینه و قامتونه وینو چې د جنگ د میدان په منځ کې ولاړ دي ګویا تاریخ کلونه هڅه کړې چې جګړه په یو نارینه او وسپنی چوکاټ کې تعریف کړي مګر هر جګړه په خپل پټو پوړونو کې ځان لره جلا نړۍ ده یو داسې نړۍ چې په هغه کې ویره هیلې خوبونه او د زړه تنګیدل هم موجود وي داسې نړۍ چې خاموشه مګر ژوره ده په دې منځومیان کې د جګړې په څنډه کې د ښځو شتون هغه نه اټکل شوی سپر کې دی چې باید په اړه یې وضاحت ورکړل شي داسې ښځې چې یوازې کتونکې نه دي بلکې په صبر په درد په دعاګانو او په بیغږ ملګرتیا کې د جنگ د میدان ګټون کې هم دي. د جګړې خزینه روایت معمولا په احسایو، په ارزونو او جاجونو تکیه نه کوي، بلکې په احساس د ژوند په لمس او په وړوکیو حقیقتونو باندې تکیه کوي چې که روایت شي د تاریخ په پړاوونو کې به ورک نه شي. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب د هماغو روایتونو یوه نمونه ده. دا کتاب د سپیشلي دفاع او د ایران په خلاف د عراق د اته کلنې تپلې جګړې یوه نوې کړکۍ پرانیزي، یوه داسې کړکۍ چې د یوې خزینه روایت له زړه څخه یوه لویه تجربه د مخاطب په وړاندې کیږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب یوازې د جګړې د سختو شپو ورځو کیسه نه ده، بلکې د یوې نازکې او ظریفې خزینه کیسې یوه ګډوله هم ده. په دغه روایت کې د کیسې میرمن د سختو حالاتو پر مهال په صبر، زغم او مینې سره اور او واوره یو بل ته څنګ په څنګ کیږدوي او د رنځ او کړاوونو له منځه ښکلا رامنځته کوي. ممکنه ده په همدې دلیل ده چې دغه کتاب د زړونو په جلبولو بریالی شوی او د اسلامي انقلاب معظم لارښود نظر یې هم ځان ته جلب کړی دی. داسې یو کتاب چې د جنگ روایت یې په یوه سخت او اوسپنیز چوکاټ کې نه، بلکې په یوه ډیر لطیف او نازک ډول کیسې کې بیان کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دا خبرونه کې چې عنوان مو هم له دې کتاب څخه اخیستې ده، غواړو د هغه روایت ته یوه کتنه وکړو او د اور او واورو سره ملګری شو او د جنگ په ترڅ کې د ژوندانه د هسکو ټیټو په اړه هم خبرې وکړو. د داسې یوې کیسې په اړه چې د یوې ښځې له احساسي او لطیف لیدلوري په چوکاټ کې روایت شوې ده. د داسې یو کتاب په اړه خبرې کوو چې د خپل بیل روایت په وسیله او همداشان د معظم رهبر د تقریز له علمه په وروستیو کلونو کې د سپیشلي د دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په یو ډیر مهم اثر باندې بدل شوی دی. غواړو دا وڅېړو چې د اور او ملګرتیا نومې کتاب څنګه توانېدلی چې د جنگ له منځه یوه انساني ښځینه او ښکلې روایت وړاندې کړي. یوه لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ګلونو اوریدونکو، د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب په اصل کې یو ناول دی چې فرهاد خزری لیکلی دی. د تلپاتې ادبیاتو یوه داسې اثر چې د جنرال شهید سید قهاري د ژوند کیسه او شخصیت یې له یو بل اړخ څخه څېړلې، یعنی د هغه شهید د میرمنې فرهناز رسولی له نظره. دا کتاب د مستند لیکلو او د مینې د کیسې یوه ګډوله ده. داسې یوه کیسه چې مخاطب ته اجازت ورکوي د سپاه پاسدارانو د یو پوځي کماندان د څېرې تر شا مینه، انسانیت، زغم، صبر او معنویت وویني. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب کې د شهید سید قهاري او د هغه د میرمنې 50 کلن ګډ ژوند څېړي. د ماموریتونو اوږد مهاله بیلتون له کلونو بیا تر هغو شیبو پورې چې مینه او ایمان د هغوی اصلي پناه ځای پاتې شوی دی.
عزتمن اوریدونکو، شهید سید قهاري د 1401 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 15 نیټه د همدان ولایت په چنار ولیا کلی کې دغه دنیا ته سترګرنه کړي. هغه په ځوانۍ کې د تحصیل ترڅنګ د قران مجید زده کړې ته مخه کړه او بیا کلونه کلونه وروسته په 1415 لمریز کال کې د پهلوي د نامشروع رژیم په وړاندې انقلابي مبارزینو سره یو ځای شو. په 1415 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د اسلامي انقلاب له سپای پاسداران سره یو ځای شو او د همدان بسیج په مدیریت کې مهم رول ولوبوله. هغه په همدې کال کې د پاوې د آزادولو په عملیات کې د شهید مصطفی چمران په ترس کې حضور درلودل او وروسته کلونه بیا د همدان نهاون او د کوردستان د عملیاتي کندکونو او د آذربایجان د سپاز واکونو مشري په غاړه واخیسته. له جنګ وروسته هم د الغدیر اتلسم لیوا او د سید شهدا د دریم قل اردو قومانده په غاړه درلودل. هغه بالاخره د 1515 لمریز کال د کب د میاشتې په 15 نیټه د خوی په هسکو سیمو کې په شهادت ورسېدل. له هغه څخه څلور اولادونه عباس، احمد، بنت الهدا او فاطمه په یادګار پاتې دي. د واورو او د اور د ملګرتیا د کتاب کیسې د جنرال شهید سعید قهاري له میرمنې سره د اوږدو خبرو اترو اسنادو یادښتونو او آرشیوي فلمونو پایله ده چې فرهاد خزري په ادبي نثر او د کیسې په جوړښت کې تنظیم کړی دی.
د اور او د واورو د ملګرتیا نوم کتاب نه یوازې د یو فوجي قومندان ژوند ثبتوي، بلکې د هغه احساساتي او کورنۍ اړخونه هم په ګوته کوي. داسې اړخونه چې د جګړې په رسمي کیسو کې ډېر کم لیدل کیږي. د دغه سر یو له اوسمهاله ځانګړتیاو څخه د اضافي واقعیت یعنی AI ټیکنالوژي کارول دي. لوستونکي د کتاب بارکوډ اسکین کولو سره کولای شي اړوند عکسونه، فلمونه او مرکې ته لاسرسی ومومي او کیسه په یو ژوندۍ چاپېریال کې تجربه کړي. د دغه اثر کلتوري او مانوي ارزښت هغه وخت دوه چنده کیږي چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پرې تقریز ولیکه. تقریز چې خی د واورو او د اور د ملګرتیا نومي کتاب یوازې یو ژوندلیک او یا ساده ناول نه دی، بلکې د وفاداری، سرشیندنې، قربانۍ او په جهاد کې د کورنۍ د نه بېلیدونکي رول یو ارزښتناک سند دی. فرهناز رسولی د شهید سید قهاري میرمن ده او د واورو او اور د کتاب د کیسو بیانونکی ده. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای له تقریر څخه د خپرېدو د شیبې په اړه وایي: ما ځان د داسې پاملرنې وړ نه ګاڼه او په اصل کې مې هیڅ زړه ته هم نه لویدی چې کتاب د هغه د پام وړ وګرځي. کله چې ما ته وویل شول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په کتاب تقریز لیکلی، نو یوه عجبه ژړه زما په ستوني کې ودرېده. ما احساس کړه چې نه یوازې له ما څخه، بلکې د حاج سعید له ژوندانه او د هغه د غربت او د جهاد له ټولو کلونو څخه ستاینه هم پکې شوې ده.
عزیزانو، دا کتاب په 325 پاڼو باندې مشتمل د روایت فت د نشریاتو لخوا چاپ شوی او د جنگ د کیسو د بیانولو ترڅنګ د یوې میرمنې له وفادارۍ څخه انساني انزور، د یوې کورنۍ له هڅو او د یوه قومندان له مجاهدت څخه یو روایت د نوی نسل په وړاندې ایږدي. د اور او د واورو د ملګرتیانو می کتاب موږ له دې حقیقت سره مخامخ کوي چې هر یو اتل ترشا د ژوندانه یو پیاوړی ملګری موجوده ده. داسې یو کس چې د جنگ د میدان، د اور او د ژوندانه د سختو حالاتو سوړوالی په یو وخت زغمي. دا کتاب د څېړونکي میرمنې فرزانه مردی د پلټونو پایله ده چې پاترس کی هغه د کلونو لپاره د شهید سید قهاري د خاطراتو دراغونډولو او د اړوندو خبرو اترو او اسنادو ته تلاسه کولو لپاره د دغه شهید له کورنۍ سره تک را تک کوله.
د دې دوامدارو هلو ځلو پایله هم دغه کتاب دی چې پکې هڅه شوې ده د یو لوی جنرال د کورنۍ او د شخصي تجربیاتو په اړه په ډېره خوږه او د پوهېدو وړ ژبې کیسه بیانوي، خو په هممهاله توګه یو مستند هم بلل کیږي. میرمن فرزانه مردی چې د دې کتاب څېړونکي ده، دې ته زیاد چې په خپل کتاب کې یوازې د تاریخي معلوماتو په وړاندې کولو بسنه وکړي، هڅه کړی دا چې د شهیدانو د میرمنو د ژوندانه ستونزې او د مینانه کې اړیکې روح انزور کړی څو لوستون کې د ماموریتونو تر شا پټو حقیقتونو څخه خبر کړی په دې لړکه میسم موسویان هم د مرستندوی چیرونکی او د کتاب په ادبی او لیکوالۍ او همداشان برابرولو کې کارنده رول لوبولې دی په پای کې باید وایو چې د اور او د واورو عنوان یوازې د یو کتاب نوم نه دی بلکې د هغو انسانانو د ژوندانه د څرنګوالي بیان دی چې د واورو او د اور په میدانونو کې خپل د ژوند لاره ورکه کړي نه ده دا کتاب د یو لوی قومندان د ژوند حقیقت څرګندوي یو داسې حقیقت چې پکې یو قومندان یوازې یو مبارز نه دی بلکې یو خاوند یو پلار هم دی چې میرمنې ورسره په څنګ کې په مینې او زغم سره د جنگ د سختو شپو ورځو بار یې په مټو ایښې دی
قدرمنو اوریدونکو په پای کې غواړو چې په دې کتاب باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تقریز هم تاسو سره شریک کړو دغه نوی کار او نوښت د شهید او د شهید د میرمنې ژوند ته یوه بېله کتنه ده زړه جذبونکي او اغیرشیندونکي د هغه په ښکلي او خوږ ترکیب کې د روایت کوونکي خوږ ژبه مؤثره وه لیکن د شک پرته یا له شک پرته د لیکوال هنر او نوښت او خلاقیت هم مهم رول درلودلی دی د خدای درود دی وي پر شهید قهاري او د هغه په صبرناکې عقلمنې او زړورې میرمنې او درود دی وي د کتاب په لیکوال او هنرمند باندې
قدرمنو اوریدونکو د اور او واورو د ملګرتیانو می کتاب دغه ځانګړی مطلب وخت هم دومره نو له تاسو هم اجازه غواړو
تا خدای په امان
Thank you. Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։